پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي کوم مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پرې تخریب نه غړي کې چې خبري هغه ده زه هارون بچا اسلام نور درته وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمېزو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او هم دراز نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنې درورو خبرونه د بشیر دواخانه لمړی د خبرونو سرټیکینن له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو ستنیدو نوې بهیر پیل شو. د خبر پښتونخوا پولیسو نوې مشر وای تر هغري زپلې لمړی توپ دی. د امریکای ولسمشر زوم او سلاکار عراق ته تلنه. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایس سی آر وای لنن څخه هغه افغان کډوال افغانستان ته ستنیدل شروع شول چې پاکستان کې حکومت سره رجستر دي. د دې ادارې بیان دی دنیا اسلام خان نن مشال ریډیو ته ویل د دې خلکو ستنیدل به د مئی تر میاشتې دوام وکړي.
دوه ریپیٹریشن سینٹرز دی د یو این ایچ سی آر یو په بلوچستان کې یو په خیبر پښتونخوا کې چمکنو پېښور کې د هغه په لاره باندې هغه ټول رجسٹر شوي افغانان چې هغه غواړي چې افغانستان ته ستانه شي یو این ایچ سی آر هغه مرسته کوي. تیر کال بیخي زیات شمېر کې افغانان لاړل افغانستان ته نو دا کال د هغه وخت پورې چې ټرینډ یو این ایچ سی آر ته معلوم نه شي چې په زیات شمېر کې خلک را روان دي که په کم شمېر کې دا وخت یو سویان ممکن نه ده زما لپاره چې څونه افغانان بچي.
یونیسیر ویلی دی چې دا خلک ټول په خپل خوخه خپل وطن ته روان دي. کورم کې د تیر هفته 14 قربانان لپاره پروند خبر پښتونخوا گورنر د 1.15 کروڑ روپو اعلان کړی دی. د کورم د ماویزی ادارې مشر حشمت علی نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیسې به کور په کور تقسیموي. خو پارلمان کې د دې قبایلي سیمې استازي ساجد حسین توري نن مشال ریډیو ته وایي چې حکومت باید د داسې کارونو پر ځای ترهګرۍ ختمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
خلکو ته پته هم نه ولګېده چې گورنر راغلی دی. په کور راغلی او خلکو سره ملاوي او مدلې کوم شهیدانو کورونو ولا د غوي سره لګ ملا وای دا اعلان خو کدی کړه وای کنه وای کړه دا الریډي خبر ټول پاکستان کې نن ورځې پرې څومره د مکی شي وی دي ار سړی ته ملا شي وی دي نه ما څومره خیال لاره 1.35 کروڑ روپے دا یو قسم ته مطلب مخالکو پسې خندای دي ندی په حواله سره به ان شاء الله مو مخکم خبره کوو.
د چارواکو په خبره پاړه چنار کې تیر هفته به می جودنه کې 21 کسان مړه او 22 زخمیان شوو. زینو کورنیو دا پیسې غسل رد کړي وای حکومت دې په دې پیسو د ترهګرۍ مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا پولیسو نوی مشر صلاح الدین مسعود نن د خپل کار پیلولو مخکې پېښور کې خبري غونډه ته ویل چې د لومړیتوب د ترهګرۍ پېښو مخنیوي وي. هغه زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې بریا لپاره د ټولو امنیتي ادارو ترمنځ هماهنګي او ښې کاري اړیکې ضروري دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اپریل په 14 تاریخ کې دونکي مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نشي کېدلی خو د دې بهیر سره مرسته کوي شي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویلي افغان پلاوی به د مسکو په ناسته کې له معلومې ایجنډا سره برخه واخلي. د روس په کوربتوب د ناسته ته افغان طالبان نه دي غوښتل شوي خو د نورو لسو هیوادونو په ګډون به کې پاکستان برخه لري. د روسي او کې روسي چارواکو طالبانو سره د اړیکو نیول تایید کړی وو. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې وی شو وسلوالي وژلي دي چې ځینې بهرني هم پکې شامل دي. د ننګرهار ولایت امنی قومندانۍ وایي حضرت حسین مشقیوال نن مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه پولیسو د اچین ولسوالۍ شړل او اودلخیلو په سیمو کې د چڼیزو عملیاتو په ترڅ کې 11 داعش وسلوال وژلي دي. هغه زیاته کړه چې همدارس په اودلخیلو کې د بهرنو ځواکونو په بمبارۍ کې 14 داعش وسلوال وژل شوي. د نوموړو په وینا عملیاتو کې د وسلوالو وسلې هم له منځه وړل شوې دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکای استازي ویلي چې کله د امریکای په ټاکنو کې د روسي مداخله پلټنې پوره شي نو ولسمشر ډونالد ټرمپ به د روس پر ضد د سخت عمل ملاتړ وکړي. نیکی هلی پرون د اپریل په 2 تاریخ ای بی سی ټلویزیون سره خبرو کې ویل چې نه غواړي هیڅ ملکی په ټاکنو کې لاس ووهي. تر دې مخکې د امریکای استخباراتو ویلو چې روس د ټرمپ ګټې لپاره د امریکا په انتخاباتي کمپاین کې مداخله کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي هغه باور لري چې روسانو د ډیموکرات ګوند ایمیلونه هیک یا د انټرنیټ له لارې غلا کړی دي، خو د روس مداخلې د 2016 کال ټاکنو په نتیجې څه اغیزه نه ده کړې. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د ولسمشر زوم او سلاکار جیرډ کروشنر عراق ته رسیدلی دی. د هغه سره دې سفر کې د امریکایي ځواکونو د شریکې قوماندې مشر جنرال جوزف ډانفورډ هم ملتیا کوي. دا خبره پرون ناوخت خپره شوې. دغه چارواکي چې مطبوعاتو یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې کروشنر د دې سفر موخه عراقي حکومت سره ملاتړ ښودل او د هغه هیواد حالات په خپله له نږدې څخه لیدل دي. د کولمبیا په مکوا ښار کې د ځمکې د ښویدو په پیښو کې له 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي او لسګونه نور تری تم دي. د کولمبیا پوست پرون ویل د تیرو دوو ورځو په ځمکې ښویدو پیښو کې 245 کسان وژل شوي، 400 ژوبل دي او 200 لا هم لا درک دي. د سیاسي اقونی وډله وایي د روس پولیسو پرون د یکشنبې په ورځ په مرکزي مسکو کې د اپوزیشن 950 مظاهره کوونکي نیولي. دا تازه نیونې یوه اونۍ وروسته لاغه شوې چې د کرملن ضد سخت انتقاد کوونکي مدني فعال الکسی ناولنی مظاهرې ترتیب کړې وې. او اوس هم د لوبو یو خبر. نن د خیبر ایجنسی په جمروز سټیډیم کې د فاټا سپر لیگ کرکټ سیالیو پرانیست شو. د خیبر کرکټ اسوسیشن چارواکي وایي د سپر لیگ کې د قبایلي سیمو سړي ریش کرکټ ټیمونه برخه اخلي. د دې ټورنمنټ لوبې د اپریل په 4مه شروع کیږي. و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس بل اسلام آباد زموږ همکار رفعت انجم تاسو ته د موسم حال او د پیسو به دروړی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 23.95 روپۍ او په 1.5 روپۍ یو ریال په 23.25 روپۍ او په 23.5 روپۍ یو یورو په 2.28 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.43 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنڈ په 2.02 روپۍ او په 2.25 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.05 روپۍ په یو پاکستانی روپے 325 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 325 ایرانی ریال نه خرڅيږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 4 غنټو کې په بنو، پېښور او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه را 3 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 15 او کم نه کم 42 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه را 28 سانتي ګریډ او کم نه کم 11 وي.
دا مشال رادیو دا په روانه خبرونه کې یو ری پاکستان کې د میشتو راجستر افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د تګ لړۍ له نن څخه پیل شوې. یو ستنېدونکي کډوال یون ایچ سی آر څخه ګیله کوي چې د یوې کورنۍ پر سر مالی مرستې له 400 څخه 200 ډالر ته راښکته کړي دي.
زمونږ تللي ورونه دي، هغه سرور ته واغستلې، موږ له 200 راکوي نو څنګه دا پروسه لري؟ غریبېدنه او څنګه لري غریب شو.
د پاکستان حکومت ویلي د پلچنار د روسي بمی چاودنې د قرباني شو کسانو کورنیو ته به مالی مرستې ورکوي. د یو قرباني شوي کس یو خپلوان وایي حکومت د تکړه شي په سیمه کې ترهګرۍ پیښو مخه دی ونیسي.
یو وخت سیکورټي ناکام شي، دوا وخت ناکام شي، په کار دې داسې د کومې پیسې د سیکورټي ناکام شي.
د پاکستان حکومت لخوا ورکړل شوی معلومات ښیي چې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو لپاره د سرشمیرنې په ټاکل شوی عمله کې د خزینه کارکوونکو تعداد ډیر کم دی. په سیمه کې د ښځو د حقونو یو فعاله په دغه برخه کې حکومت د بې غورۍ لپاره ګرموي.
آیا زمونږ ریاست ته دا پته نشته چې په دې علاقو کې ښځې سړو سره خبرې نه کوي؟
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع. په پاکستان کې د میشتو راجستر افغان کډوالو په خپل خوخه د هغوی خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ نن څخه پیل شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي تیر کال یې بیرته تلونکو کډوالو ته 400 ډالره ورکول، خو سږ کال د بودیجې د کموالي له وجې دغه نغدې مرستې 200 ډالره ته راکمې کړې دي. یو ان ایچ سی آر همداراز وایي په پاکستان کې لا هم شاوخوا 14 لکه راجستر او 6 لکه غیر راجستر افغان کډوال ژوند کوي. احمد الله له اسلام آباد تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویاندی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې پروس کال دسمبر راهسې په پاکستان کې میشت راجستر کډوالو په خپل خوخه ستنېدو لړۍ د دواړه خوا د یخ موسم له وجې ودرول شوې وه، کومه چې نن د اپریل د درې منیټې نه بیا پیل شوه. د نوموړي په وینا چې پروس کال د جنورۍ نه تر نومبر اخیره پورې 3,00,000 نه زیات راجستر افغان کډوال په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي ول، خو سخت کال له یو ان ایچ سی آر سره د 12,000 زیات افغان کډوالو ځانونه راجستر کړی دي چې د اپریل او مئی په میاشتو کې به افغانستان ته لیږي.
دوه ریپټریشن سنټرز دي، د یو ان ایچ سی آر یو په بلوچستان کې، یو په خیبر پښتونخوا کې چمکنو پېښور کې. د هغه په لاره باندې هغه ټول رجسټر شوي افغانان چې هغه غواړي چې افغانستان ته ستانه شي، یو ان ایچ سی آر هغه مرسته کوي. تیر کال بیخي زیات شمېره کې افغانان لاړل افغانستان ته، نو دا کال د هغه وخت پورې چې ټرند یو ان ایچ سی آر ته معلوم نه شي چې په زیات شمېره کې خلک را روان دي که په کم شمېره کې، دا وخت
د دنیا اسلام خان په وینا پروس کال کډوالو ته بیرته ستنېدو په وخت $400 ورکول کېدل، خو سخ کال بودیجې د کموالي له وجې هر کډوال ته $200 نغد مرستې ورکول کېږي. خو په پېښور کې میشت ننګرهار ولایت عبدالولي په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې یو ان ایچ سی آر د نغد مرستې کمولو په ځای نورې هم زیاتې کړي چې بیرته ستنېدو پر وخت خپل ضروریات پرې پوره کړي. خو په پېښور کې د افغان کنسلګری د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې پاکستان او افغانستان په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې شوې درې اړخیزه غونډه کې یو ان ایچ سی آر ته په کلکه سره ویلي وو چې نغد مرستې دې نه کموي، او دې لړکی یاد ادارې 13 میاشت د نړیوالې ټولنې سره خبرې هم وکړې خو کامیاب نه شو.
کله چې پیسې کمې شولې، نو اوس دا تاثر چې په من حیث مجموع ځینې رسانۍ تمثیلې چې مهاجرین په عودت باندې به تاثیر کوي، نه دا موضوع نه ده. مهاجرینو عودت باندې که ډېر کم تاثیر به وي، د مهاجرینو د عودت نور علتونه دي چې په داخل د افغانستان کې لومړی دا چې تور هم همیشه بندېدل د بارډر مینجمنټ موضوع، همدارنګه په داخل پاکستان کې تیر کال په جون په میاشت کې چې په کم بې دردۍ سره د آزار وضعیت کومه سلسله روانه وه، مهاجرینو هغه برداشت نه کړی، سو همداسې لاړ. دریم دا چې مهاجرین اوس په دې پوه شوي چې هر سهولت چې دلته ورته ورکول کېږي هغه سهولت به موقتي وي، په دې اساس باندې خلک به انشاءالله روان کال کې ډېر زیات افغانستان ته لاړ شي.
د ذکر دا چې وفاقي حکومت د 2014 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د سخت کال تر 31 دسمبر پورې غځولې ده، خو یو ان ایچ سی آر وایي چې دا مهال هم 1.5 لکه پورې راجستر او 6 لکه پورې غیر راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت د پړچنار د وروستۍ بمی چاودنې د قربانی شو کسانو کورنیو ته د 1.5 کروڑ روپیو په اندازه د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی دی. دا اعلان د خیبر پختونخوا گورنر کرمې ته د شنبې ورځې د خپل سفر پر مهال کړی. د پاکستان په پارلیمان کې د کرمې د خلکو استازې دغه مرستې ناکافي بولي. د پړچنار په وروستۍ بمی چاودنه کې د یو زخمی شوي کس یو خپلوان بیا وایي حکومت پر ځای د دې چې په خلکو کې مالی مرستې وویشي د هغوی امنیت دې خوندي کړي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
دکون میں د کمپنسیشن سیل یاد معاوضے دے ادارے مشر حشمت علی مشال لوڈیو توائی گورنر مرشیو کسانو کورانے والا پارا درے درے لکا اور ہر جو بلتا د یو لکھ روپو اعلان کرے دے. حشمت علی وائی پدے پیخا کی یہ بش کسانو دمڑو اور دو آویا د زخمیانو تصدیق د کے دو رستہ ہوتا دمرستی دغا پیسے ورکول کی گی.
دا کمپنسیشن چیک دا ور کوي اسپیشلو کیا ور کړل د یو کسانو پارا او د بهر کسانو پارا ټول پر اعلان کړي د څو دي زخمیان یا
د دې سره د کامی سیملی غړی ساجد حسین توری مشال لوډیو ته وایي د مړي او زخمی په سر د کمه معاوضه چې اعلان شوه دا ډېره کمه ده، په کار ده چې حکومت د پنجاب او نورو سیمو په شان له قبایلو سره هم مرسته وکړي.
خلکو ته پتم نه ولګېدل چې ګورنر راغلی دی، په کور ده راغلی او خلکو سره مله وای او مدلې کوم شهیدانو کورونو ولا دی هغوی سره لږ مله وای. دا اعلان خو کدی کړی وای که نه وای کړی، دا خو آلریډي خبرې ټول پاکستان کې نن ورځې پورې څومره دمکی شوي دي، هر سړي ته ملاو شوي دي. نو ما څومره خیال لري 1.35 کروڑ روپے دا یو قسم ته مطلب خلکو پسې خندای دی، ردیب په حواله سره به انشاءالله مو مخکم خبره کوو.
بلخوا د پیښې ځینې متاثرینو د مرستې دغه روپۍ مسترد کړې دي او وایي چې حکومت دغه پیسې د سیمې امنیت ټینګ ساتلو لپاره استعمال کړي، ځکه چې د دوی مسله هلته ترهګریزه پیښې دي چې پکې عام او بېګناه خلک په نښه کېږي. د پاړه چنار نورګل چې په دې پیښه کې د کورنۍ درې کسان زخمیان شوي دي، مشال رډیو ته وایي حکومت د ترهګرو مخه نیستو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي چې دا د وخت ضرورت دی.
یو وخت سیکورټي نه کوم شي، دوه وخت نه کوم شي، په کار دی د کومې پیسې دي د سیکورټي نه کوم شي. دا پاره ته داسې حالات نه وي. دا هرته خلک چا یو کس د زخمي شی وي یا چا څوک کې شهید شی وي، هغه ته بیا ټوله دنیا ورکیان هغه ته به څه فایده ورسېږي؟ هېڅ فایده به ورته ونه رسېږي. دا پیسې به چیرې میاشته دوې میاشتې خرچه بیا نه وي. امن ضروري دی، امنیت ضروري دی، اصلي طریقې صحیح که نه
د کور می سرخار په پړه چنار کې د جمعې پر ورځ لخصو امام باړه سره نږدې د موټر بامی چودنه شوې وه چې پکې عام وګړو ته مرجوبله اوړېدلې ده. پولیټیکل انتظامی او د صحت محکمې چارواکو له دې مخکې ویلي ول چې په دې پیښه کې 25 کسان مړه او لسلو زیات زخمیان شوي دي، خو حشمت علي په خبره دا شمېره له دې کمه ده، ځکه چې د مړو او زخمیانو په فهرست کې د ځینو کسانو غلط اندراج شوی و. د ده په خبره په سیمه کې ټول 93 کسان داسې دي چې په دې پیښه کې د مړ او زخمي کېدو تصدیق ورته شوی دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو نوی مشر صلاح الدین مسعود چې هم نن یې په باقاعده توګه خپله دنده پیل کړه، په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دی به په صوبه کې د امنیت ښه کولو چارو ته پاملرنه ډېره او د پولیسو د کارکردګۍ لا ښه کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د هلو ځلو او قربانیو په ترڅ کې په صوبه کې د نامنۍ پېښې تر ډېره کمې شوې دي. د پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیسو نوې ټاکلې شوې مشر صلاح الدین مسعود نن پېښور کې خپل دفتر کې په باقاعده توګه دا کار پیلولو وروسته پېښور کې مطبوعاتو سره خپل کړنلاره شریک کړه. دوی ویل چې ټول ملک کې قبایلي سیمه او بیا خیبر پختونخوا د ټولو زیاته ترهګرۍ ځپلې ده او د دوی لومړیتوب به د دې صوبې امن په ځای کول، د ولس ژوند محفوظول او دوی ته انصاف ورکول دي. د دغې خبرې غونډې وروسته دوی مشال لیډو سره په خپلو خبرو اترو کې وویل چې ترهګري اوس هم د دې سیمې غټه خطره ده، خو له تېرو لسو کلونو راسې چې ورته دوی سنگا پکلک ولاړ دي اوس هم به هغه رنګ مقابله کوي.
تروریزم خدشات همیشه موجود وي. تروریزم خلاف موږ ډېر زیات کار کړی دی، مخکم دوه نیم درې کال کې کړی دی. آئنده به زموږ په تروریزم باندې د پاکستان آرمی، د پاکستان د آرمی د مختلفو ادارو او پولیس کې دنه د مختلفو ضلعو او د سټډي او د انټلیجنس بیورو د ټولو سول او د فوجي ادارو ډېر سخت بهترین کوارډینیشن روان دی. په دې کې زموږ روزمره میټینګونه کیږي، روزمره کاروایی کیږي. تروریزم ته موږ اولین ترجیح په دې ورکو چې د دینه بغیر بقایاد اوس معاشره ټول نظام خرابېږي او د دې وجه ده چې الحمدلله نن ټیرریزم ډېر حدا پورې کنټرول شوی دی.
نوموړي زیاته کړه چې خوشا د تیرو لسو کلونو راسې د ترهګرۍ په ضد دې جنگ کې د خیبر پختونخوا پولیس تر 1500 ځوانان او افسران قربان کړي دي. نو دغه پولیس اهلکارانو توان ژوند نوکری ښه کولو او چې کوم شهیدان شوي دي د هغې کورونو سره به هم د دوی مرستې او د هغې لپاره هلې ځلې دوامدارې ساتي.
پختونخوا پولیس فورس ختمول لپاره به موږ ټول نه زیات زور ورکو، ټریننګ ته، د دوی تربیت ته، د دوی ته کم اکوپمنټ یا کم دغه چې پکاري ضروریات یا ورته پوره کړو او بهتر نگرانی ولا ورکو او دغه نه پس د دوی نه موږ بدل کې مورات انعامات دام ورته ورکو چلیږي. د غلطۍ په ځای کې به سزا ملایويږي ورته. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان شاء اللہ دا پتہ سڑے ہر رزلٹ در کی دا دل سو کال نہ فورس ولار دے دا پائندہ میں ان شاء اللہ خ چلے گی.
دا خیبر پختونخوا دا پولیس مشر صلاح الدین محسود جا تکڑا چھ ام اولس ہم قبول شی چھ دوی سرا نیخ پنے غا تماس ہونی سی او کسو ہم دوی تا دا بد خلقو یا دا بد پیخو پاڑا بانے سم معلومات وی اغم ور قبول شی او کچرے پخپل سیمو کی ورتا دا پولیس پزت شکایت وی نو ہا دھ ہم دوی تا رو رسئی او دوی جمنوکڑا چھ دا ہے پزت بدوی قانونی کاروائی کوی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د سرشمیرنې چارو د پرمخ وړلو لپاره په ګمارل شوې عمله کې د خیبر پختونخوا صوبې لپاره یوازې 40 تنه ښځینه کارکوونکي اخیستل شوي. د قبایلي سیمو لپاره په ټاکل شوې عمله کې بیا د ښځینه کارکوونکو شمیر صفر دی. له همدې امله د سرشمیرنې پر عمل یو لړ پوښتنې راپورته شوي او اندېښنې څرګندېږي چې ګواکې د ښځو شمیرنه به ښایي په سمه توګه ونه شي. پر دې موضوع د رفت انجم رپورټ اورو.
په ملک روانه د کال 2019 په سرشمیرنه کې د شمیرنې د محکمې لخوا د خیبر پختونخوا لپاره خزینه عملی کموالی او د فاټا لپاره د خزینه عملی نه ټاکلو لوجي د خزو د سرشمیرنې په اړه ډیر سوالونه راپورته شوي دي او د مختلف خلکو لخوا د اندېښنې رامخته شوي چې کېدای شي چې د خزو شمیره په سمه توګه ونه شي. د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه په پاکستان کې روانه سرشمیرنه کې د خیبر پختونخوا لپاره صرف شل خزینه عمله اخیستل شوې ده او د فاټا لپاره د سرشمیرنې پدی عملکی یو خزینه اهلکار هم نشتا. په فاټا کې د خزینه عملی پنيشتوالي د قبایلی خزو حقوقو لپاره کارکونکو تدی غندنه کړی ده. په قبایلی سیمو کې د خزو حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم خور یو غړی او د پیښور پوهنتون پروفیسور ډاکټر نورین نصیر وای چې لبد امر خبر پختونخوا او فاټا کې د خزو مسلې د مدور حاصل د نظر وستل کیږي. د سچ یو ثبوت دا سرشمیرنه هم ده. د دې په وینا چې په 1998 په سرشمیرنه کې هم خزینه عمله نه و او چې په عمله کې خزینه موجود نه وي نو څنګه به مونږ ته د ښځو اصل شمیره او مسلې معلومیږي؟
آیا زمونږ ریاست ته دا پته نشته چې په دې علاقو کې ښځې سړو سره خبرې نه کوي؟ آیا زمونږ ریاست دې نه اودرې 98 کې او 2017 کې زمونږ قبایلي خور چې دا کنا هغه د 2000 زور کال سسٹم وکٹم دا اغا حسم پاغ سسٹم کے گیرا دا اور اغا حسم سوک چدی نو نب شمیر کے گنی سمرست کی گی زمان ریاست و زمان حکومت دوارا پویا دی پدی خبر بندی چدا قبائلی خزی سمسنی
پدی سرشمیرن کے پا مجموعی توگا دا خزینہ عملی شمیرا 2023 دا خیبر پختونخوا دے سملے غڑی او دا خزو پارلیمانی کمیٹی یا کاکس مشر مہراج ہمایون مشال لڑیو تو ویل چدا دی لوجہ نہ یواز دا خزو شمیرا کم رات لے شی بلکہ ہم دا دی لوجہ خزی دا خپل حکونو او برخ نہ ہم محرومہ پاتی کی دے شی
actual census ke farak razi o byada facilities se bakum calculate ki gi chukum and told the development planning ki gi the development planning tool affect ki kana ke to adp jode no khaga to population pe tayad ba ab ya zumunga khawar sab lo daga de da nfc de no zumunga de ke khazir ane le ya ba zumunga population ka kam shu ki gi na division chukum ki gi the resources khaba kam shi khaba milaw ni
khubal khwad shumariya to de idare charwa ke habibullah khatak wai che zanano pakhpala yadusi mutada نه انکار کړی وو. د دې په وینا د خزینه عملی کموالی اثر په سرشمیرنه نه دی پریوته او د خزو شمیرنه هم په سمه توګه روانه ده.
رورل ایریاز کې ګران خو دی لیکن اوس رورل ایریاز کې فیمیل ګرځده چې دي کنه هغه هم ډېر ګران دی کنه سار وختي تاسو 8 بجې چې اوزه مطلب 6 بجې کور نه اوزه به هلته کلي ته ځې هلته بیا کور چې دي کنه ټول ګرځېدو دا ګران دی کنه ځکه بیا فیمیل چې دي دا ریفیوز کړه کنه چې بای مونږ دا ډیوټي نشو کولای.
د شماریاتو ادارې شمیرې تر وخه په پنجاب صوبه کې 6.5% کې 6.5% او په بلوچستان کې وو خزینه شمیره اخستون کې عمل ده. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 6.5.
د پاکستان مرکزی حکومت د وزیر اعظم تربیتی پروگرام تر لاندې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په شمول د ټول هیواد د بیروزګاره تعلیم یافته ځوانانو لپاره د انټرنشپ یو پروگرام اعلان کړی دی. د دې پروگرام په ترڅ کې به یو زده کوونکي ته د تر یو کال پورې د میاشتې 2000 روپۍ د وظیفې په توګه ورکول کیږي. تفصیل د رابعې اکرم خان په رپورټ کې.
د وزیر اعظم د تربیتی پروګرام تر مخه چې د انټرنشپ ورکولو مقصد د ځوانانو په قابلیت کې اضافه کول دي. د وزیر اعظم د تربیتی پروګرام د هیلپ لاین یوې غړې مشال شیزانی مشال ریډیو ته وویل چې د 25 کال 14 پاس څه کوونکي چې 50% نمبر لري د دې میاشتې 15 تاریخ پورې درخواستونه ورکولی شي.
د 14 کال تعلیمي ډیګري چې کوم ځوانان لري او د هایر ایجوکیشن کمیشن نه تسلیم کړی شوي وي نو د انټرنشپ پروګرام کې برخه اخیستی شي.
دا شان د میټرک او ایف ایس سی نه پس 3 کاله ډیپلوما لرونکي یعنی د وفاق المدارس د 3 کالو ډیپلوما زده کوونکي هم دې پروګرام کې درخواست ورکولې شي. د دې ځکهونکو تبه 2000 روپۍ هر میاش ورکړې کیږي.
د وزیر اعظم د تربیتی پروګرام تر مخه چې دا پروګرام په شپږو میاشتو مشتمل دی او د ځکهونکو د تعلیمي قابلیت مطابق به اړوند محکمو کې دوی ته انټرنشپ ورکړې کیږي. د لړکی د پیښور پوهنتون نه 13 کال فارغ شوی ځکهونکو عثمان وایي چې د پوهنتون نه فارغېدو نه پس ځکهونکو ته دا غټه مسله وي چې ورته انټرنشپ ترلاسه شي.
مکی پلاس باندې ورشي او بلدار جدید لګډیر سپایسي ټکی ورتم میلاوي شي
نو چې کله ډیګری وشي آلریډي مور پلار ډیره خرچه کړي په سټوډنټانو باندې. نو له دې سره دا ده چې دغه کال نیم چې هغه خرچه هم د دې د بار نه شي او دوی ته په خپل فیلډ کې څه ایکسپیرینس هم ترلاسه شي، نو یقینا دا ډېر د قدر وړ خبره ده.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې اسسټنټ پروفیسر بغزمان یوسف زی وایي داسې انټرنشپ پروګرامونه ځوانانو لپاره یو ښه موقع وي.
دا پکار دي چې دغه موقع نه د پوره پوره فائده واخلي. یو بل دا ده چې کم ځای کې دوی کار کوي ځان د هغه ادارې ضرورت جوړ کړي او هغه ته دا تاثر ورکړي چې موږ د دې ادارې لپاره چې دی نو کار کوو، موږ دې سره سنسیر یو، موږ د دې په ډیولپمنټ کې، د دې په پرمختګ کې او برمختګ کې خپل انپوټ ورکولی شو. چونکې په دې باندې یو انویسټمنټ وشي نو ډیفینیټلی دوی کنسیډر کېدای شي فیوچر کې د جاب لپاره یو ښه اپورچونیټي ده. خو دواړو لپاره پکار دي ګورنمنټ لا یوت ته سپیسیفیکلی چې دوی دې صرف وخت تیرول لپاره د اپورچونیټي استعمال نه کړي چې زمونږ ته 70,000 روپۍ ملاويږي، بلکې دوی دې کار زده کړي او ځان دې انډسپنسبل جوړ کړي.
د پاکستان د وزیر اعظم د تربیتي پروګرام تر لاندې د ملک بیلابیلو برخو ته د کامې مالیاتي ایوارډ تر لاندې کوټه ورکړی کیږي چې پکې خیبر پختونخوا ځوانانو ته 3,500 قبایلي سیمو، گلگت بلتستان او اسلام آباد ته 500 او 300، بلوچستان ته 300، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته 1,000، پنجاب صوبې ته 500 او سند صوبې ځوانانو ته 5,500 سیټونه ورکړی کیږي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال ریډیو مجله
په درېنی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو
پر تورخم پوله د تلونکو راتلونکو غټو گاډو مالکان شکایت کوي چې د سفری اسنادو لرلو باوجود د پاکستان او هم افغانستان پولیس ځوروي. دوی وایي دا چې په سیمه ییز تجارت کې دوی مهم رول جوړیږي، نو د دواړو هیوادونو حکومتونه باید دوی د ستونزو د حل غم وخوري. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
له افغانستان پاکستان ته راغلي د ټرک ډرایوران وایي چې په پنجاب کې پولیس ډیر زور وي او د پاسپورت او سفری کاغذونو د لرلو باوجود هم په تاڼو کې بند وي. نن د ګل پورز له مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان یو ډرایور وویل چې دوی هغه بل ورځ له خپل هیواد د پنجاب لاهور ته سامان راوړو چې په کامون کې سیمه کې پولیسو ونیول او د دوی دوه ملګري محمد نبی او سمیع الحق یې په تاڼه کې بند کړل. د نوموړي په وینا چې دوی دواړه هیوادونو ته ګټور کوي او تجارت یې زیاتوي باید چې حکومتونه یې مرستې وکړي. نوموړي زیاته کړه
کوم ګاډي موږ چلو او زموږ ګاډي دي دا یې کاغذونه پاکستاني دي، محصول په پاکستان کې څه وي چې په لوسم پیدا کې مالا کا ماجر را کو سکاټ راواله چې کاټ ورته مخ کې کوه دا ایکسپر سوې دا پاسپورت راواله چې پاسپورت مخ کې کو دا هوای تاسو په چکر باندې راغلي دا پاسپورت نه چلیږي دلته بس وخه دا ګاډي ته بس سم دلا سم ګاډي ته خطا کی بیا زموږ د پښتنې څوک نه سمو چې څوک هم تاسو کې
همداشان د مردان سره تعلق لرونکي د ټرک یو ډرایور سردراز مشال ریډیو ته وویل چې د دوی سره په افغانستان کې پولیس ښه رویه نه ساتي او هر وخت یې تنګوي.
الله تعالی آزادۍ او حقیقت وینا کوي کوم چې افسران خلک دي، د پولیس افسران چې کوم دي هغه ډېر ښه خلک دي. ککل ورته دا پولیس چې کوم بیت بیت والا لارو ته جیره وزي نو دوی په غلا باندې ډرایوران وایي او بيزه تکي چانه 10,000 را چانه 10,000 را چانه 15,000 را دي اخلي چې هر څومره لاس برخ وخه سره کوي. د کونل پر روډ باندې زه د دغه د کوار سایډ چې کبلار د کابل نه راوځي مانه نوم یېر شو دغه سایډ باندې زمونږ ډرایوران راتلل زه د پاتې شوم هغه د شپې او بجه په اوبو کې لمبوري په یخ اوبو کې غریبانان بیا نه جوړو.
په دې رسیو کې په دې مسله باندې د پاکستان افغانستان چیمبر اف کامرس چارواکو اواز پورته کړی وو او حکومت سره د دې مسلې په مخنیوي خبرې کړې وې. مشال ریډیو چې په پیښور کې د یاد چیمبر یو چارواکي ضیاءالحق سرحدي سره خبرې وکړې نو هغه وی چې د دې مسلې د حل لپاره دوی له متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. د دې سره سره ډرایورانو له هم پکار دي چې بغیر له سرکاري کاغذونو او اجازت نامې د یو بل ملک ته لاړ نشي.
د مونږ چمبر د مونږ فیډریشن تا خو دې هم منډي والو وي دا د زور ازر دی د پاسپورت او د ویزا نشي ملاوي دي تاسو مې را باندې وګي دې باندې نظر ثاني وګي او دا دوا کم از کم 1 میاشت یا 2 میاشت د بار دیو ټایم ورګي.
د ذکر د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستګیر او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تیر کال اپریل په 14 نیټه لایو پلاوی سره کابل ته سفر کړی وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو سره په ملاقات کې د پاکستان پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتی اړیکو زیاتولو په اړه خبرې کړې وې او په دې موقع دواړو هیوادونو ژمنه کړې و چې خپل منځي تجارت به 15 ملیون ډالر ته رسوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تتا سو وگی پا پی خور کے دا مازیگر پینزنی میں بجے شوئے دا بشیر گواخنا دا خبرونو لنڈی زورو روسی مطبوعاتو رپورٹ ورکړی چې په سینټ پیټرزبرګ اورګاډو یا سبوے سیستم کې نن چاودنه شوې ده. ټی ای ایس ایس سرکاري خبري ایجنسی د سرچینو په حواله ویلي چې لس کسان وژل شوي دي. ځینې رپورټونو کې راغلي دي چې چاودنې دوه وي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسر وایي له نن څخه هغه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې پاکستان کې حکومت سره رجسټر دي. د دې ادارې وایند دنیا اسلم خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې خلکو ستنېدل به د مې تر میاشتې دوام وکړي. په کورمه کې د تیرې هفتې چاودنې قربانانو لپاره پرون د خبر پښتونخوا گورنر د 1.5 کروڑ اعلان کړی دی، خو ځینو کورنیو د دې پیسو له اخیستو انکار کړی. او په پارلمان کې د دې قبایلي سیمې استازی ساجد حسین توري نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د داسې کارونو پر ځای د ترهګرۍ مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه والي. د خیبر پختونخوا پولیسو نوی مشر صلاح الدین مسعود نن د خپل کار پیلولو مخکې پیښور کې خبر اعلان ته وویل چې د ده لومړیتوب به د ترهګرۍ پیښو مخنیوی کول وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویلي د اپریل په 14 تاریخ کیدونکې مسکو ناسته په افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نشي کېدی، خو د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي. د هغه په نا په دې کې به افغان پلاوی ګډون وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکي استازي ویلي چې کله د امریکي په ټاکنو کې د روس مداخلې پلټنې پوره شي نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روس په ضد سخت عمل ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د امریکي استخباراتو ویلي چې روس د ټرمپ ګټې لپاره د امریکي په انتخاباتي کمپاین کې مداخله کړې ده. او نن د خبر ایجنسی په جمرود سټیډیم کې د فاټا سپر لیگ کرکټ سیالۍ پرانیسته وشوه. د خبر کرکټ اسوسیشن چارواکي وایي په دې میچونو کې به 40 کرکټ ټیمونه برخه اخلي. او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اور.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کلی کی د پنجاب صوبې په سرګوده کې یو جالی پیر خپل شلو عقیدتمندو تشدد کړي او لدی روستي وجلی چې د دې ټولنې د یو يرون کی اڼخ هندار کوي. ادریه وای بهشک چې پیری موري دي د پاکستان د کلتور یو برخه ګڼل کیږي، خو اکثر داسې شوی چې د دې پترس کې خلکو د دوکو او دروغو بازار کرم کړي دي او هیڅوک د دې پیرانو او جادوګرانو نه تپوس نه کوي چې د ولس د ژوند سره ولې لوبي کوي. ادریا اخر کې وایي په پاکستان کې رسنیو سوواره دا مخونه سرګند کړي دي او د دوی مقصدونه یې هم خلکو ته په ګوته کړي چې په قانون کې یو جرم هم ګڼل کیږي، خو تر دې دمه د دې د مخنیوي لپاره سکوټلي ګامونه نه دي پورته کړی شوي. اوس چې د پنجاب وزیر اعلی په دې پیښه نوټس هم اخیستی، نو باید چې وفاقي حکومت هم په علاقه د داسې خلکو د مخنیوي لپاره غوره ګامونه پورته کړی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼه خپل ای دریا کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو بیان کې ویلي چې د پوز مشر له جمهوریت سره ولاړ دی. د ادارې په وینا تر څو پورې چې د عمران خان د خبرې تعلق ته، نو په پاکستان کې د جمهوریت لفظ معنی د هر تن لپاره جدا جدا ده. نو عمران خان د کوم جمهوریت خبره کوي هغه دا نه پډاګه کړي. ادارې وایي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر اکثر په نواز شریف ټکونه کوي او وایي چې دته د بادشاہت له وجې د ملک جمهوریت ته خطر دی. نو که وکتل شي نو نواز شریف هم د دې جمهوریت د لارې وزیر اعظم جوړ شوی دی او د ده پالیسۍ او ترجیحات لانجمن خو کېدی شي، خو د وزیر اعظمۍ چوکۍ یې په جمهوری لار ترلاسه کړي. او بل دا چې راتلونکي کال د ټول ټاکنو کال دی، نو ځکه اکثره سیاستدانان په یو بل پسې خبرې کوي. دریا اخري کې لیکي اوس چې عمران خان د پوز د مشر سره ملاقات کړي او ولس ته زیره ورکړی چې پوز د جمهوریت سره ولاړ دی، نو هیله ده چې ټول سیاسي قوتونه به هم د جمهوریت خیال د جمهوریت د روح مطابق وساتي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی لیکي په خیبر پختونخوا کې اوس خځې کولی شي د کورنۍ تاوتریخوالي خلاف قانوني مرستې یوازې په یو ټلیفون کال ترلاسه کړي. بلخوا بی بی سی خبري ادارې د یوې داسې افغان مېرمنې کیسه بیان کړې چې ورباندې شوي د تشدد له وجې کور پریښی او اوس په یو رستورانت کې مهنت مزدوري کوي. تفصیل فرخندې اسد اور.
اسوسییټډ پرس لیکي په خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل د ښځو لپاره یو داسې ټلیفون سرویس جوړ کړل شوی دی چې پکې ښځې کولی شي پر خپل ځان د زور زیاتی نه حکومت او پولیس خبر کړي او قانوني مرسته ترلاسه کړي. اجانس ته یوې ښځې دوردانې کیسه بیانوي او وایي دوردانې په دویم ځل په خپل خوښه واده وکړ خو کورنۍ یې سخت مخالفت وکړ او هغه یې په کور کې بند کړه. هغه وایي دا د دغه هیلپ لاین نه خبر وو، په دغه شمېره یې ټلیفون وکړ او دا شان قانوني مرسته ترلاسه کړه. دغه ټلیفوني سرویس د مارچ د لومړۍ نیټې نه پیل شوی دی او دا وخت پکې دوه اپریټران کار کوي. یوه ښځه یا جینۍ چې د کورنۍ تشدد او زور زیاتی نه تیریږي کولی شي ټلیفون وکړي، خپل کیسه بیان کړي او دا شان قانوني مرسته ترلاسه کړي. دغه سرویس ته یوې بلې ښځې انیسې ټلیفون وکړ چې دوه کاله وړاندې د دې خاوند پر دې تیزاب پاشلی وو او د دغه پیښې له وجې اوس د سترګو نظر هم سم کار نه کوي. هغې په خپل ټلیفون کې ویل د دې خاوند د نټولې پیسې او کالي واخیستل او سعودي عرب ته وتښتېدو. دا اوس د پلار کړه ده او د خپل علاج لپاره هم پیسې نه لري. بلخوا بی بی سی د آرین نومې یوې افغان مېرمنې کیسه بیانوي چې په 14 کلنۍ کې واده شوه. له واده وروسته د هغې خاوند او خواښې پر هغې هر ورځ تشدد کاوه. آرین وایي یوه ورځ چې د هغې خاوند کار له لاړو نو دې خپل درې بچي له ځان سره کړل او پولیس تانې ته لاړه. بی بی سی لیکي اکثر پولیس هم په افغانستان کې د داسې ښځو په اسانه مرسته نه کوي چې له کورونو تښتېدلې وي، خو آرین پولیسو ته خپله کیسه بیان کړه. ورته یې وویل چې دا بیرته کور ته نه ځي. هغه د ښځو یو پناه ځای ته واستول شوه. اوس په کابل کې په یو داسې رستورانت کې کار کوي چې پکې ټولې هغه ښځې دي چې د کورنۍ تشدد له وجې خپل کورونه پرېښودي دي او په دغه رستورانت کې کار کوي. هغه اوس د خپل خاوند نه بیره شوې ده او غواړي چې خپل ځان او خپلو بچو لا یو ښه ژوند جوړ کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې د څېړنو په نتیجه کې ثابت شي چې روسیې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې مداخله کړې. ولسمشر ټرمپ د دې هیواد پر وړاندې د هر جدي اقدام بشپړ ملاتړ وکړي. د کرملین ویاند ویلي چې که د امریکا د څېړنو نتیجه هر څه وي، روسیا ورته اندېښنه نه لري. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالد ترامپ به د روسیې په وړاندې د جدي اقدام بشپړ ملاتړ وکړي که د څېړنو په نتیجه کې معلومه شي چې کرملین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. هیلی د یکشنبې په ورځ له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل موږ هیڅکله هم نه غواړو چې یو بهرنی هیواد زموږ په انتخاباتو کې مداخله وکړي او زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې په دغه کمپاین کې مداخله کړې ده. هیلی د روسیې د مداخلې په اړه څه باندې دوه اونۍ مخکې هم له یوې بلې ټلویزیوني شبکې این بی سي سره ورته څرګندونې کړې وې. فکر کوم زموږ هیڅوک دا نه غواړي چې څوک دې زموږ په انتخاباتو کې مداخله وکړي. په همدې خاطر په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. دې ته اړتیا لرو چې پوه شو چې هغوی په مشخص ډول په څه ډول دخیل ول او موږ باید هیڅکله هم له دې شي سره موافق ونه اوسو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل د روسیې په وړاندې د دې سخت الفاظ د ټرمپ له هغو څرګندونو سره په تضاد کې نه دي چې په عام محضر کې کړي او ورڅخه داسې برېښي چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې رول کم ښیي. هیلی وویل ترامپ یو ځل هم ورته نه دي ویلي چې پر روسیې له سختو انتقادونو لاس واخلي. ترامپ ویلي چې ګمان کوي روسي هکرانو به د ډیموکرات ګوند ایمیلونه هک کړي وي، خو د روسیې هر ډول مداخلې د 2016 کال د انتخاباتو پر نتیجې هیڅ ډول اغیز نه دی کړی. ترامپ د تیرې اونۍ په پای کې د ټویټر له لارې لیکلي وو چې دا د خبری رسنیو هماغه جعلي خبرونه دي چې ویلي وو د ترامپ د بریالیتوب لار نشته چې اوس د روسیې یوه جعلي کیسه رامخته کړي چې هغه بیخي درواغ ده. هیلی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ترامپ په عام محضر کې د روسیې په وړاندې کافي سخت دریځ غوره کړی وویل په دې کې هیڅ شک نشته، هغه په دې اړه ډیر څه ترسره کړي او ترسره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د موسکو مداخله رد کړې ده. د کرملین وایان دمیتری پیسکوف د یکشنبې په ورځ ای بی سی ټلویزیون ته وویل چې د امریکا د څېړنو نتیجه هر څه وی روسیه ورته اندېښنه نه لري. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د متحدو ایالاتونو په کورنیو چارو کې د مداخله په اړه هر تور چې پر روسیه لګول کیږي هغه سپکاوی دی.
نوریا سنوری د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله رپورټونه وایي د امریکا د ولسمشر زوم او سلاکار عراق ته رسیدلی. عراق ته د جارد کوشنر د سفر هدف که څه هم له علاق سره د امریکا حکومت ملاتړ ښودل شوی خو په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. احمد تکل جزئیات لري.
د سپینې ماڼۍ سرچینو خبر ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم او جګپوړی سلاکار جارد کوشنر عراق ته رسیدلی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي پرون ناوخته وویل چې کوشنر د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره یو ځای بغداد ته تللی. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې یاد شي ویلي چې عراق ته د کوشنر د سفر هدف د دې هیواد له حکومت څخه د امریکا د ملاتړ څرګندول او همداراز د خپل ځان لپاره د شرایطو څیړل دي. عراق ته د کوشنر او ډنفورد د سفر په اړه چې خبرې لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې ورکړ نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار په داسې حال کې عراق ته سفر کوي چې څو ورځې مخکې د موسل ښار په لمنو کې د امریکا د پوځ د بمبارۍ یوې ساحې ته نږدې د ملکي تلفاتو خبر ورکړل شو. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د عراق صدراعظم حیدر العبادی وویل ولسمشر ټرمپ د ته ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې به د ده د حکومت ملاتړ وکړي. العبادی چې تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې له کوشنر او ټرمپ سره ولیدل زیاته کړه دی فکر کوي چې د ټرمپ اداره به د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه چټکه کړي خو په دې اړه یې توضیحات ورنه کړل. جارد کوشنر چې د ولسمشر د مشرې لور ایوان کا ټرمپ میړه دی په سپینه ماڼۍ کې یو ځواکمنه څیره ګڼل کیږي. دی که څه هم د ډیپلوماسۍ په برخه کې تجربه نه لري خو ولسمشر د اسرائیل او فلسطین د سولې د موافقې لپاره د منځګړتوب دنده ورسپارلې او له منځني ختیځ مکسیکو او کاناډا سره د امریکا د اړیکو په اړه هم ولسمشر ته سلا مشورې ورکوي. کوشنر د جمهوري ریاست د کارکونکو په غوراوي کې هم مهم رول لري او پر دې سربېره غوښتنه ترې شوې چې د سوداګرۍ له لارو چارو د کراخیستو په وسیله د حکومتي سیستم د عصري کولو لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکې ناسته د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ځای نشي نیولی خو له دغه چارو سره مرسته کولی شي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی وایي هر هغه ناسته چې د افغانستان په اړه جوړیږي دغه هیواد حضور پکې حتمی دی او د مسکو په ناسته کې به هم دوی د موین او یا رئیس په کچا له مشخصو غوښتنو سره ګډون وکړي. له کابل عباد الله حنانزه رپورټ راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه ناسته چې د افغانستان په اړه جوړیږي د افغان چارواکو حضور پکې حتمی او ضروری دی. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړیدونکې ناسته کې به افغان چارواکي له مشخصو غوښتنو سره ګډون وکړي خو دا چې امریکا پکې ولې ګډون نه کوي ځان ته خپل دلایل لري. خغل مستغنی وایي د مسکو او د تورته نورې ناستې د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ځای نشنیولې خو مرسته ورسره کولی شي.
دولت افغانستان
دای وایي افغان حکومت په هغو ناستو کې چې د افغانستان په اړه وي خپل حضور ضروري ګڼي او پکې ګډون کوي. دا چې امریکا ولې په دغه ناسته کې ګډون نه کوي امریکایي چارواکو خپله پرېکړه کړې او ځان ته دلایل هم لري خو د ناټو په اړه باید ووایم چې تر اوسه په دې ناستو کې یوازې هیوادونو ګډون کړی نه سازمانونو. ښاغلی مستغنی زیاتوي په دغه ناسته کې به ګډونوالو ته پیغام ورکړل شي چې د ښه او بد په نوم د تروریزم ترمنځ توپیر ونه کړي او د تروریزم د پټنځایونو او روزنیزو مرکزونو د له منځه وړلو او دغه شان د تروریزم د ملاتړو په وړاندې عملي ګامونه واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په مسکو کې د افغان سولې په اړه په جوړیدونکې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت څخه د موین او یا رئیس تر کشف پلاوي ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د روسیې په قربتوب په مسکو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو ناسته د روانې حمل میاشتې په 15مه نیټه جوړه شي. په دې ناسته کې افغانستان، پاکستان، ایران، هند، چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې خو امریکا او د ناټو کوم غړی هیواد په دې ناسته کې ګډون نه کوي. امریکا ویلي په دغه ناسته کې ځکه ګډون نه کوي چې د هدفونو په اړه یې معلومات نه لري او له مخه له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. خو د ناټو سرمنشي ویلي چې ناټو او متحدان یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ وي. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي د مسکو د دې ناستې په اړه د ناټو او امریکا دریز د افغان چارواکو پر پریکړې اغېز کړي. د یاد کمیسیون یو غړی جعفر مهدوی وایي دای وی کچیر امریکا او ناتو تړون ل دی ناست څه حملاتړ کړي وای نو افغان حکومت به هم په لوړه کچا په دی ناست کې ګډون کړي وي. د دغه ناست لپاره د امریکا او ناتو نن لیوالتیا د افغان حکومت پر پریکړې اغیز کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په دغه ناسته کې د جګړې او سولې د یو اړخ په توګه د امریکا او ناټو غړو هیوادونو نه موجودیت د ناستې په لاسته راوړنو منفي اغیز لرلی شي.
عبدالله هننزی و د ښې حکومت دارۍ په چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار احمد ضیا مسعود نن دوشنبه ننګرهار ته ورغلو او د یوې غونډې په ترڅ کې د خلکو ستونزې واورېدې. نوموړي ژمنه وکړه چې د خلکو ستونزې به له ولسمشر سره شریکوي او حل لارې به ورته لټوي. له جلال آباده باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د خې حکومت ولې په چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار احمد ضیا مسعود د یو پلاوي په ملتیا ننګرهار ته راغلی و او په شاهي ماڼۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشرانو دیني عالمانو او مدني فعالانو ستونزې واورېدې. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې په امنیتي اداري او تعلیمي برخه کې د ستونزو د یادولو تر څنګ په ننګرهار کې د کافي برېښنا نشوالی د پرمختګ په لار کې لوی خنډ
ننګرهار په اوسط ډول سره 130 تر 130 میگاواټه برېښنا ته ضرورت لري. په داسې حال کې چې اوس مهال موږ یوازې 25 میگاواټه برېښنا لرو، په تیرو کلونو کې د برېښنا او د نورو زیربنایي پروژو په تطبیق کې د ننګرهار له ولس سره او د ننګرهار له خلکو سره یو څه بې‌انصافي شوې ده. تر څو چې په ننګرهار کې د برق ستونزه حل نشي، نه په ننګرهار کې په صنعتي برخه کې انکشاف راځي، نه زموږ داخلي عواید لوړېږي، نه د ژوند په نورو برخو کې چې د خلکو اړتیا ده ورته موږ پیشرفت نشو کولای.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی د ولس په استازیتوب په اداري واحدونو کې د اصلاحاتو غوښتونکی شو.
به سوا د سړی د لس کاله په ریاست ناست دی، د خدای په لاس باندې یاد ده چې لس کاله د هغې ریاست هیڅ بهبود نه دی کړی. 14 کاله یو ولسوال په هغه ځای پاتې شوی دی. 14 کاله مخکې 100% په یو ولسوالۍ کې امن و، خو نن هغه ولسوالۍ سکوت کوي، خو بیا هغه عمل په ولسوال دی. ننګرهار کې دا اوس یعنی د 2000 نه 2000 نه 3000
د خې حکومت ولای په چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار احمد ضیا مسعود وویل که د ننګرهار د والي په ګډون ولایتي شورا مرکز ته د یو پلاوي په بڼه ورشي نو ستونزو ته به یې حل لارې وموندل شي.
مشکلات تعلیم و تربیه، مسائل صحت، مسائل
دی وایي د تعلیم او روغتیا ستونزې، د سرکونو جوړول او د برېښنا ستونزې، دا چې صنعتي پارکونه د ننګرهار د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول لري. نو که زحمت نوي د والي صاحب په ګډون د ولایتي شورا او ولسوالان کابل ته تشریف راوړي، زه به ټول وزیران راوبولم، مخامخ خبرې به وکړو چې د ننګرهار د انکشاف لپاره وزیر صاحبان کوم پلانونه لري، ستاسو غوښتنې څه دي او موږ څنګه کولای شو چې د ننګرهار په پرمختیا کې عملي ګامونه پورته کړو. احمد ضیا مسعود د ننګرهار له ولسونو مننه وکړه چې د داعش پر وړاندې ولسی پاسونونه کړي او د خپل نظام لایې ورتړلې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور جلال آباد کې د پښتو سندرغاړي وایي پر تورخم پوله د تګ را تګ لپاره د سفري اسنادو شرطونو د دوی هنري کارونه زخت زیات اغیزمن کړي دي. دوی د پاکستان او افغانستان حکومتونو غواړي چې د ستونزې حل او د سیمې موسیقۍ ته د ودې ورکولو په چارو کې د دوی مرسته وکړي. پر دې موضوع دا رپورت درته ورو. له هغې راهیسې چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پولو د تګ راتګ لپاره د سفري اسنادو شرط لګولی، د سیمې د عامو خلکو تر څنګ هنرمندان هم له یو لړ ستونزو سره مخامخ شوي. پېښور میشتې سندرغاړی سرفراز وایي په دې وروستیو کې په خوست کې د موسیقۍ یو پروګرام ته دعوت شوی و، خو د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د روانو لانجو له وجې هغلته تګ ته زړه ښه نه کړ.
ما ته د خوست یو پروګرام راغلی و، زما ملګرو دوستانو نه چې تاسو به بایر افغانستان ته به راشي، خو چونکه د دې حالاتو په وجه باندې د افغانستان کې زموږ حکومتي کمی حالې زلی وي، نو دا سازنا کی نه نو دې وځي نه زه لاندړه ما دا څه زمونږ نو نرمندان شي دي نو هغه د غیر وجنه نزی چې لکه د پاسپورت تک راتګ دي د افغانستان حکومت هم هم په لاس کې ساتي راځي کړی چې د پاکستان څخه نو هغه به د کاروي کوي وکړي خو بیا هم لکه ځان سره د محفوظ نه ښکاري.
کرن خان چې د سندرو مینوالې په افغانستان کې هم دي او ډېر ځله یې هلته د موسیقۍ کنسرټونه ورکړي دي وایي د پاکستان حکومت د نو سفري بندیزونو له وجې د ونشو کړی. په جلال آباد کې د نارنج ګل په مشاعره او د موسیقۍ په پروګرام کې ګډون وکړي.
تیر ورځو کې نارنج ګل د مشاعرې یو ښکلی غونډه پروګرام او هغه ملګري زمونږ په ننګرهار راغلو ډېر زیات راته وویل نو زه لاړم تر تور خم خدای دې موږ مخکې ته نه خوځو بغیر د ویزې نه نو بس دا مشکل دی بیخي او سړی خفه هم شي. دلته زموږ زیاتره هنرمندان لکه د شپې یو سړی ورته وینا وکړي یا یو ملګري څه په کور کې څه په خادي راشي یا د ټي وي پروګرام راشي مشکل دی سر نو ګور ګور درځو خدای دې خیر کړي څه به کېږي.
د افغانستان خواته پښتانه سندرغاړي هم ورته ستونزو پریشانه کړي. په جلال آباد کې سندرغاړي بریالی سمدی وایي مخکې به بې له ویرې طرحې پر تورخم پوله تګ راتګ کاوه خو اوس دغه کار ورته ګران شوی دی.
هر سړی پریشان دی خو خاص تر کې هنرمندان بیا ډېر پریشان دي. مثلا اوس د نارنج ګل پروګرام وشو ډېر هنرمندان رانه الله خوانه کنه نور دی خوانه کا خو زمونږ داسې د پښتو لپاره یو پروګرام کیږي یو غونډه کیږي نو زمونږ هنرمندان بعضې سره پاسپورټ وي بعضې سره نه وي پخوا دا کیسې نه وي ډېر په مینه به خلک تلل افغانه به هم خلک راتلل اوس به دا کیسې جوړې شوي دي نو پر سړی خفه دی. زمونږ دا مشران باید دا کار وکړي او دا ستونزه باید حل شي.
سندرغاړی کرن خان بیا وایي د افغانستان خپل کور غنی او هلته د تګ لپاره د ویزې غسل ورته ډیره عجب خبره معلومیږي. د البته د افغانستان او پاکستان له حکومتي چارواکو غواړي چې د سیمې د مشهور هنرمندانو لپاره پر پوله د تګ راتګ چارې آسان کړي.
د وضعیت د یو پښتون یا د یو افغان خپل کور ته ځړې ته ویزې نه ماته په دې عجب غونې تختاري پښمار دا غزنه هنرمندان ته خبر تر راځي سندر ستئی ودی جنا اخوا خلق زی راز می فنون دپارا نو کدا سی تا تی یو دغوش چې کوم نرمندانی ته جندل خلقی نو کدا دو سر دغه یو یو گزارو کړی شنو بغیر وزی نه تګ را تګ ودا با خبرې
هنرمندان وایي په داسې حال کې چې د سیمې نام نه وضعیت وارد مخه پښتو موسیقي زخت زیاته ځپلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هنرمندانو د سفرونو پر وړاندې حکومتي بندیزونه به د موسیقي هنر نور هم زیانمن کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خیبر پختونخوا د بنو د نومیالي شاعر غازی سیال د 15مې شعري ټولګې د مخکتنې غونډه پرون هم په بنو کې وشوه. د سیال د نوي کتاب نوم حرفونه خبرې کوي دی. د مخکتنې په غونډه کې د سیمې او د پام وړ شمېر شاعرانو ترڅنګ سیاسي شخصیتو هم ګډون وکړ. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د سپوږمۍ ادبی ټولنې د سیوري لاندې بنو پریس کلب کې د صدارتي ایوارډ یافته شاعر ادیب غزی سیال د 15مې شعري مجموعه حرفونه خبرې کوي د مخکتنې دستوره وشوه. د کتاب د مخکتنې پرانیسته وفاقي وزیر اکرم خان دورانی او پروفیسر اسیر منګل په لاسونو وکړې شوه. وفاقي وزیر اکرم خان دورانی وویل چې غزی سیال د خپلو ادبی خدماتو او تخلیقاتو په زور باندې خپل ځان د بنو پیژنګلو ګرځولې.
سیال صاحب چې دی زمونږ د ټولو یو داسې نام دی چې چرته سیال صاحب راځي نو بنو مور سره راځي او چې بنو ور سره راځي نو سیال صاحب عمر سره راځي. د نن پروګرام چې ما دومره پروګرامونه وته کینسل کړی دي خو د دې اهمیت زما سره ډیر ګران و. د ستاسو هم ډیره شکریا ادا کوم چې دې پروګرام ته تاسو خپل هم د چینل دی طرف نه وخت هم ورکړ او خلکو ته د رسېدو یوه ذریعه هم تاسو جوړه شلې.
په دې موقع پروفیسر اسیر منګل وویل غزی سیال د ادب په هر یو صنف کې تبه آزمایي کړې ده. په خاصه توګه د سندرې په میدان کې سیال او مثال نه لري
چې څوک د خپلې ژبې لپاره ادب لپاره ثقافت لپاره کار وکړي ناغه
خپل قوم او ولس اغان مندي نو دغه سي محترم دغه سيال شخصيت هم دي چاغه نه आवाज په بنو کې اغا انمنزل شي بلکې پټوله پښتونخوا کې اغه ته د احترام په نظر په دې کتل شي چې دغه خپل ژبې او ادب د پاره کار کړي.
صدارت ایوارډی افتا شاعر ادیب غزی سیالوای
دا پنځلسم کتاب دا فم چاپ کړه دا ونر دوا کتابینه غیر چاپ شو دا پروته دی چې دا یو نوم دا انسان موسیقي او بل په نظم باندې هغه دا نظم کتاب دا
نمخکتنه په دستورا کې شاعرانو ادیبانو دا قرارداد هم پاس کړو چې په بنو کې د شاعرانو ادیبانو پروګرامونو لپاره دولت د غزی سیال په نوم یو حال جوړ کړي. عمر دراز وزیر, مشال ریڈیو بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو.
نن د خبر جنسه د جمرود په لوبو میدان کې د فاټا سپر لیگ په نوم د کرکټ شل اوریزا سیالۍ پرانستل شوې. دغه مناسب لیدو ته د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکي د پاکستان وزیر اعظم ځانګړی سلاکار او د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازي ورغلي ول. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر کرکټ اسوسیشن چارواکی وای چې په دې سوپر لیگ کې د قبایلی سیمو نه څلورشت کرکټ ټیمونه برخه اخلي او د اپریل څلورمې نیټې نه بعد دغه ټورنمنت لیگ میچونه په یو وخت په خیبر, باجوړ, مومندو او شمالي وزیرستان کې دوام لري او فائنل لوبه به په شمالي وزیرستان میرانشاه کې په یونس خان کرکټ سټیډیم کې ترسره کیږي. د فاټا سوپر لیگ پرانستل لپاره ګڼ شمېر قبایلی ځوانان, مشران او قبایلی پارلیمنټیرین راغلی وو چې د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړی شاه جګوله پریدای او د وزیر اعظم مشیر انجینیر امیر مقام هم پکې شامل وو. د وزیر اعظم مشیر انجینیر امیر مقام په خپل وینا کې وویل,
زما پارٹی زما قائد میا محمد نواز شریف صاحب ستاسو په خپل د فاټا اصلاحات په کیس کې وکالت کړی دی او ان شاء الله تعالی آئنده به هم کو یو مین سٹریم درا
د فاټا سپر لیگ د پرانستې په وخت د ځنې کرکټ ټیمونو لوبغاړو خپل احساسات مشال ریډیو سره داسې شریک کړل.
زه ملک عمر فیض اور زه جن سنه دا زمونږ د ټولې دنیا ته دې سره یو پیغام ورکولی شو, د امن پیغام. زمونږ فاټا خلک د امن خلک یو, امن غواړو.
زه افسر خان مسعود یم. دا کل چې ګیم دا فاټا سپر لیگ د میر عوام ته دا څوک ولا تکلیف راسته دلای دی خوشاله رو خاتلې او ان شاء الله واپس ورته.
زمانوم امجد علی شاه دی او د باجوړ ګلونو ټیم سره راغلی. قبایل چې کم دي دا ټول رونه رونه دي. څنګه چې باجوړ زمون کور دی, د زمون خیبر هم زمونږ کور دی, نو موږ ډیر خوشاله یو. دلته ډیر خسته ماحول دی.
د خیبر کرکټ اسوسیشن او فاټا سپر لیگ مشران وای چې دغه لوبي بعد د اپریل 14 نیټې پورې دوام لري. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر ایجنسی.
مشال رادیو, ستاسو په خوخه, ستاسو په ژبه.
د خبرونه د پښې بوته رسیدو اوریدونکو د بشیر ګواخ نمره د خبرونو لنډی زور.
د روس په سنت پیټرزبرګ اورګاډو یا سبوې سیستم کې 14 د رپورټونو تر مخه لس کسان وژل دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خبر اعلان ته وویل چې چارواکي د ترهګرۍ په شمول د دې حمله په ټولو لمنو باندې پام ساتي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي له نن څخه هغه افغان کډوال افغانستان ته ستنېدل پیل شول چې پاکستان کې حکومت سره رجسټر دي. د دې ادارې وایندې دنیا اسلام خان نن مشال رډول د لړۍ بعد مې تر میاشتې دوام وکړي. په کورمه کې د تیر هفتې 14 قربانیانو لپاره پرون د خیبر پښتونخوا گورنر د 1.5 کروڑ اعلان کړی دی, خو ځینو دغه کورنیو د دې پیسو د اخیستو څخه انکار کړی او د قبایلي سیمې استاد ساجد حسین توري نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د داسې کارونو بجای د ترهګرۍ ختمولو لپاره کوټلي ګامونه والي. د خیبر پښتونخوا پولیسو نوی مشر صلاح الدین مسعود نن د خپل کار پیلولو مخکې پېښور کې خبری غونډې ته وویل چې د ده لومړیتوب بعد د ترهګرۍ پېښو مخنیوی کول وي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اپریل په 14 تاریخ کې دونکي مسکو ناستا په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. د دې وزارت وایي شکیب مستغلی نن ازادي رادیو ته ویلي چې افغان پلاوی به په دې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ وایي حضرت حسین مشرقوال نن مشال رادیو ته ویل چې په تیرو دوو ورځو کې د داعش وسلوالې ډلې خلاف په عملیاتو کې ویش وسلوال وژلي دي، ځینې پکې بهرنیان هم دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي استازي ویلي چې کله د امریکایي په ټاکنو کې د روس مداخله پلټنه پوره شي نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روس په ضد د سخت عمل ملاتړ وکړي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري یو لوړ پولي چارواکي ویلي د ولسمشر زوم او سلاکار جیرډ کوشنر عراق ته ورغله دي. او نن د خیبر جنسي په جمرود سټیډیم کې د فاټا سپر لیگ کرکټ سیالیو پرانیست شو. په دې ټورنمنټ کې څلوریش لوبډلې برخه اخلي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوس ما هارون بچا بشیر ګواخ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي د وطن.